دا مشال رادیو د ستړي مشهزن عجیب امره مو د لسو بجو د خبري غړې درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په دې منی مایک ته سروې ونځ د خبرونه لرو چې پرون تاسو نه خنيغه په فیسبوک او یوټیوب باندې کتلې و اوس په واوري او په تکراری توګه به واوري. خو اول پام وکړئ د دې محل خبرونو ته خبرونو وروسته به رپورټونه هم درته لرو. د تورخم لارنن پاتم ورځ هم د مسافر په مختړل شوې ده. د خبر پښتونخوا حکومت د نشترحال د تنظیم چارې د سلګری وزارت ته وسپارلې. په لیبیا کې خونړی سیلاب خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې. د خبرونو تفصیل نن پاتم ورځ هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارت پر وړاندې تړلې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن سهار مشال لړیو ته ویل د دروازې د بیا پرانیستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لړډز وروسته وتړل شوه. د لارې تړل کېدو له وجې د لسګونو مالوړونکو ګاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې چې پکې ناروغان هم شامل دي. په تېره یوه اونۍ کې د لارې په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ دوه وارې په صفري نقطه کې خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړې. د خیبر پختونخوا حکومت نشترحال د سلګری وزارت ته حواله کړ. په دې اړه کې پرون په پیښور کې یو غونډه هم وشوه چې ورته د اطلاعاتو سیاحت نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د وینا پر مهال وویل نشترحال نه به د کلتور او سلګری د ننداري او نړیوال مرکز جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نشترحال د پروګرامونو د لاخه کولو لپاره به د صوبې د هنرمندانو په مشوره اقدامات کوي. نشترحال په پیښور کې د موسیقۍ، کلتور او د ډرامو د ودې او ننداري لپاره په 1950 کال کې پرانستل شو. دلته په یو وخت او د یو چت لاندې د شپږ سوه کسانو د ناستې انتظام موجود دی. د کراچۍ پولیسو پرون 550 نور افغان کډوال ونیول. د پولیسو ویان سوهیل جوکیو پرون ویل دا کسان په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلور ورځو کې د نیولو شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسېدلی دی. پولیس وایي دغه افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نشته. خو د نیولو شو کډوالو وکیل مونیزا کاکړ پرون مشال لډیو ته ویل د قانوني اسنادو لرلو باوجود ډېری افغان کډوال نیول شوی دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوي دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کړي نو په دې سیزه تر اوسه سره ملاو شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارډ نشته.
په کراچۍ کې میشت یو بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ وایي پولیس ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمه نیسي چې ګینی افغان کډوال دي. خو پولیس دا تور نه ردوي او وایي یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. په کراچۍ کې د یوې مدرسې مشر پرون ناپیژندو کسانو په ډزو وژلې. مولانا ضیاء الرحمن په ګلستان جوهر سیمه کې د جامع اسلامي ابوبکر مشر و. د سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی عرفان بهادر پرون وویل پر مولانا دوه نامعلومو موټرسایکل سپارو کسانو ډزې کړي او تښتېدلي. هغه وایي پلټنې روانې دي. د مولانا ضیاء الرحمن د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا په ختیس ښار درنا کې د بیړنیو خدمتونو کارکونکو د سپتمبر په 12مه له 1.5 زیات جسدونه موندل دي. د ښار سیلابونو په لوی پیمانه ځپلې ویل لیدل کېږي چې کېدای شي د وژلو شو شمیر له 5000 زیات شي. لږ تر لږه یو چارواکي د وژلو شو کسانو شمیر له 5000 زیات خودل دي. سرکاري خبري اژانس د ختیس لیبیا د کورنیو چارو د وزارت د ویان محمد ابو لاموشا په وینا لیکلي یوازې په درنا ښار کې له 5300 زیات کسان وژل شوي. تر دې وړاندې درنا ښار د امبولانس چرواکو پرون ویلی چې 2300 کسان مړه شوي دي. خو د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون لپاره د لیبیا استازی تیمور رمضان وایي د وژل شو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. نوموړي پرون له تیونیزیا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل لږ تر لږه 10000 کسان لا هم ورک دي. هغه پرون ناوخته وویل چې له 30000 زیات کسان د سیلابونو له وجې بې ځایه شوي دي. د لیبیا په ختیځ کې درنا یو ساحلي ښار دی چې آبادي نه هتیا سره خودل شوی او دغلته په سیند کې د اوبو د کچې د لوړېدو له وجې سیلابي اوبه په دوو ډیمونو ورغلې. د اوبو بندونه مات کړل او نږدې ټول ښار لاندې کړ. د کرکټ ایشیا کپ کې پرون هندستان سریلانکا ته په 120 منډو ماتې ورکړه. هند لومړی لوبه وکړه او 214 منډې جوړې کړې. په جواب کې د سریلانکا لوبډله په 122 منډو وسوځېده. اوس به سبا د پاکستان او سریلانکا او بل سبا د هند او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي. ټاکل شوی چې د ایشیا کپ فائنل به د سپتمبر په 18 ترسره شي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په پاتې خبرونه کې د ریپورټونه لرو. په دوه منی مای کې به ونیزه خبرونه سروې هم د تلرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل، نن اتمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د مسافرو په وړاندې تړل شوې ده. همدارنګه تجارتي لاریو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ما په تیره خبرونه کې په همدې اړه د خپل خبریال فرهاد شینواری سره خبرې وکړې. هغه راته وویل
دغه د لنډ کوتل مرستیال کمشنر سره چیر شاد مومن نومیږي، هغوی سره نن سحر زما خبرې وشوې. نو هغوی ویل چې هماغه زوړ صورتحال په تورخم کې دی چې تر اوسه پورې دغه دروازه تړلې پرته ده، او په تېره یوه هفته کې چې دوی افغان طالبانو سره کوم مذاکرات کړي دي تر اوسه پورې څه نتیجه نه ده ورکړې. او دا مهال هم، یعنی نن دغه د سپتمبر په 14 نیټه هم، دواړو خواو ته په سلګونه گاډي ولاړ دي، او د خیبر درې په لار او بیا په پېښور او خواو شاسیمو کې مسافر او ناروغان ایثار پاتې دي، او دوی غواړي چې افغانستان ته واوړو، خو تر اوسه پورې په دې خبرو اترو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او مشکلات هماغه رنګ دي.
فرهاد دره توی چې د دومره زیات شمیر کې د خلکو څه صورتحال دی دوی د پارالته د استوګنې یا د ډوډۍ د چای د اوبو سه تنظیم شته دی؟ دوی چرته په ملمستونونو کې دی؟ ځایي ولسې پالي څنګه حساب دی؟
دا سیده چې اوس الته په لنډ کوتل کې ډیر کم تنان پاتې شو. څخوا وشه لنډ کوتل چې کوم جامع مسجد دی پاغې کې څه شلو نه دیر شو پورې افغان وګړي چې کوم دي هغه پراته دي، او باقي ټول په خور ته مطلب د چستان شوي دي. دلته په مختلفو ګیسټ هاوسونو او هوټلو کې هغوی دیره شوي دي، او ځینې خلک بیا خپل خپلوانو کره تللي دي. او ما په خپله هم یو دوو ګیسټ هاوسونو ته زه ورغلم. هلته کې مې ځینې افغان ناروغان او هغوی سره چې کوم خپل خپلوان راغلي وو دوی سره خبرې وکړې. نو دوی وویل چې موږ چې خپلو ځانونو سره کومه خرچه راوړې وه هغه رانه خلاصه شوې ده، او دلته اوس په یو ګیسټ هاوس کې یا په هوټل کې څخوا وشه 4,000-5,000 روپۍ پاکستانۍ دغه شپه ورکوو، او ځینې خلک رشته دارانو خپل خپلوانو سره پراته دي.
صحیح فرهاد، دوه وارې نږدې غونډې شوې دي د لوړپوړو چارواکو، د یو طرف ته هم د پوځ لوړپوړي چارواکي، بل طرف ته طالبانو مهم مشران دوی کینی. د دغو خبرو سره جزئیات بهر ته راوځي. د دوی اختلاف زیاتره په کومو خبرو دی؟ کومه خبره ده چې دوی په موافقه ته نه رسیږي او د لاره تر اوسه نه ده پرانستل شوی؟
دا سیده چې په ظاهره باندې خو صرف دغه د سپتمبر په 6 نیټه چې کوم دوه طرفه ډزې شوې وې، دا دروازه پکې وتړل شوه او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. یو دا خبره ده، د تجارت د بحالې خبره ده. او چې کومه ډومبۍ او دویمه غونډه شوې وه په د تیرو دوه ورځو کې، په هغې کې چې کوم دننه خبرې وې ځینې جزئیات دوی شریک کړي میډیا سره او تیرا وتلی، خو بیا ځنې تفصیلات دواړه خواوې نه ورکوي چاته چې نورې داسې کومې خبرې دي چې په هغې کې مطلب د امن امان خبره ده، او د پاسپورټ او په ویزه باندې چې کوم خلک راځي، یا د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چې کوم خلک راځي په هغې باندې هم پکې خبرې شوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال رادیو د یوټیوب یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هلته موږ د 9000 نه زیاتې ویډیوګانې پرتی دي. هر ورځ ګوره تاسو په سات تیری او د نوو رپورټونو نه به هم تاسو خبرېږئ. پرون د پېښور په نشترحال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانیسته او په دې موقع د اطلاعاتو سیلګرۍ نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې نشترحال انتظام به اوس د سیلګرۍ وزارت ته سپارل کېږي. هغه وویل له نشترحال نه به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او د موسیقي د ودې مرکز جوړوي. خو په پېښور کې د کلتوري چارو یو پوه او د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی وایي حکومت د هنرمندانو د کار د زلولو لپاره ځانګړې کوڅه پرانیزي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترحال پېښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12 نیټه په نشترحال پېښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
ہم ان شاء اللہ جو ہے پاکستان لیول کیا انٹرنیشنل لیول پہ
مونگ بعد دی نشترحال نہ د ملک پکچ نہ بلکہ پر نڑی والا کچا د کلتور او سیلگرائی د حل زلو یو مرکز جوڑو. نن دا د سیلگرائی وزارت ته حوالہ شو. مونگ به اوس د دې د بحالولو کارونه پیلو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به مونږ دا ټول کارونه چلوو
او انکی مشوره سي چلایږي.
خود صوبې په کلتور او هنري هلو زلو کارکونکو مدني ټولنی وایي د سیلګرۍ محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار د حکومتي چارواکي د موسیقۍ او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړې ځای قائم کړي. په کلتوري هلو زلو د کارکونکو غیر دولتي ادارې مبکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
میوزیک سټریټ چې کوم دی دا خو بدلته کې دی ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی. دا بدلته کې دی هنر دی ودی د پارا دی کلتور د ودی د پارا یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه دی څنګه چې د آبادۍ د پاره نو پکار دا یو پراخه ډاګه وه. باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې، هغه دوی رابند کړ. دوی دغه لپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. مونږ دا ګڼو چې اوس هم پکار دا ده چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار چې باید د هغوی د تجربو نه استفاده هم وشي او دا میوزیک سټریټ خو ډېر زیات ضروري دی.
خو د صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر فیروز جمال شاه تیره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترحال کلتوري کمپلیکس کې ترسره کیدونکي نوی کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګري لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
دا مشال رادیو د په کراچۍ کې مشت افغان کډوال وایي پولیس یو ورځ ور خراب کړی. د دوی وایي د پولیسو ګرځند ټیمونه کوسه په کوسه ګرځي او افغان کډوال لټوي. دوی وایي لویری په کورونو کې ناستي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي هم مانی چې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي او تر اوسه په تیرو څلورو ورځو کې له 300 نه زیات هغه افغان کډوال نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وو. خو وکیل منیزه کاکړ وایي 80% داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد ورسره شته. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په ټس کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم پولیسو نیولي ځکه چې د هغوی کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. له کراچۍ د مشال خبریال نیاز علي راپور راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په تیرو څلور ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوخته دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 12 مشال ریډیو ته ویلي په تیرو څلور ساعتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوي دي چې ورسره په څلور ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزه تر اوسه سره ملاو شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارډ نشته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنټ نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پختونخوا او بلوچستان اوسیدونکي پښتانه هم نیولی دي او د فارن اکټ مادي پرې لګولی دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډېر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا و کیسونه دي هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسانی ور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه دوی گرفتار کړي.
خو بلخوا د کراچۍ پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې د 1300 راهسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د ښار په بیلا بیلو سیمو او افغان کیمپ کې میش افغان کډوالي کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیر اغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ډېر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو سوتل نه اسپیټالو ته سلای شو نه یو کار ته سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتور ژره ګرځ د وړي وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کوي بیا بل ګاډي راځي هغه پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شربابات الله راځي مرز دی علاقه څنګه کسان پورته کوي ډیر در چل ډیر روپیا مخې چې کم کس پسې ولار سي کم کس بوځي تانه ته او هغه چې دویم کس ورته پیسې لید پاره دوی هغه کې نه بیا دویم کس مونږ نه سور راستواله مونږ به مجبور وي مونږ زنان و راستو زنان هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګر کاټو والا یو هغه نه باوجود مر سر دازل روان دا درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلانو را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې را سره دي.
په کراچۍ کې میشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د اسانتیا او لپاره دی ګامونه واخلي. په دې اړه د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمینه برابر کړي موږ ژوندۍ دغه کې.
که څه هم په کراچۍ کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي پیسې ترې اخلي او زوروي خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې 2 ورځې وړاندې د سن ګورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي. په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي. تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو دوی هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال لیډیو دا په انټرنیټ باندې تاسو مونږ اوریدلی شئ اوریدونکو. همدارنګه دا شیبه تاسو که زمونږ موبایل ایپ ښکته کوئ زمونږ خپرونې پاکې رڼې اوریدلی شئ. د پاکستان او افغانستان اړیکې د کابل په جمهوري نظام کې ښې نه وي. پر پاکستان تور و چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي خو اوس چې په افغانستان کې هماغه طالبان په واک کې دي چې یو مهال پاکستان په ملاتړ کولو تورنو ظاهرا داسې ښکاري چې د دواړو خواوو اړیکې ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواوو ترمنځ د 2 وارې ډزو تبادلې هم لګول کېدی شي او هم د دواړو خواوو د چارواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ یې د یارۍ مزي کمزوري شوې دي. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نوو اړیکو ته په کم نظر ګوري. لیسر عالم مومن نبه په دې رپورت کې تفصیل وره.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان دا غلامی زنجیرونه مات کړل. نوموړی دا سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال اگست په 15 افغانستان ونیولو پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالی کړې وې، خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکله نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې ناامني څو چنده زیاته شوې. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسله والې ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره کاروي، نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تېرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي، خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټر رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. پښتنه دا د پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشحاله وو، اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ نو دې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او امنیتي چارو شنونکي شمیم شاهد د ستمبر په 12مه مشال ډیو ته وویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسي وي.
د پاکستان دا کوشش ده چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بد مرغه ردی لپاره په پاکستان هم ځینې ډیر زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل، بیا اوس دوی طالبان وزمایل، خو طالبان هم دوی ته تیار نه دي چې هغوی د افغانستان په آزاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خوا افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسي نه دي، نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري، خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وښایي چې د طالبانو د حکومت او وسلوالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول دا لوبه پیل کړی چې دوی په دغه بهانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي، دي زمر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي، دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالت خواته روان دی.
اساق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. د ده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني. یادې بي چې پاکستان تل دا دریز لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپله ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي.
سره لم مومند وړم ورځ بیٹنیو په ټانک کې د ماندې وی جرګې پر مال حکومت غوښتنه وکړه چې داوی په سیمه کې د بدامنۍ هدفي وژنو او د وسلوالو مخاونيسي. مشران وایي خپل سیمه نه پرېږدي، حکومت د وسلوالو پر ضد په داسې حال کې اقدامات وکړي چې خلک بے کور او بے اور نشي. د سیمې چارواکي وایي د ولسونو د مشرانو او د پوز د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه لري داسې نتیجې به راوځي چې د خلکو په ګټه وي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرونه سپتمبر په 12مه د عمر اډا سیمې په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمو امنیتي حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د بیټانی قوم یو مشر ملک پتو بیټانای د امن جرګې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده.
نقصان ملاوی جی بل طرف سرکار طرف ملاوی جی زنانا ماٹر گولی بندے والا گئے دا اپرون شہادت ورسی دا اول خود دی دوی مانشی دی سولی دی امن ضرورت دا دوی تسوال دا چې دا امن اصول دی وکی هر طرف نه موږ نور موږ حکومت نه د امن غوښتنه کوو دا موږ پکه فیصله کړې ده چې کلی کورونه چاته بالکل نه خالي کوو احتجاج به کوو درنه به ورکوو د امن غوښتنه به کوو خو وطن علاقه به ورته خالي نه
د ټانګ ضلع بیٹانی قوم امن غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو چې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹانو خپله جرګه کړې وه بیا د هغې یو نمایندہ وفد جوړ شوی 20-25 کسان چې هغې بیا راغله ما دفتر ته چې هغې دا خبره کوله چې دلته کښې مونږ امن غواړو د امن دپاره چې مونږ کم طرف ته ځو نو په هغې کښې مونږ د حکومت ملګرتیا غواړو هغې کښې بیا هغې دا خبره کوله چې دلته کښې چېرته څه ماټر ګولۍ را شي نو هغه ماټر ګولۍ اکثر په آبادۍ باندې ډکي نو د هغې د وجې نه دلته کښې د جانی او مالي نقصان خطره وي نو بهرحال په هغې باندې مونږ بیا کوم دلته کښې فوجي واکمنان دي د هغې سره مونږ جرګه ور ولیدله هغوی ورسره خپل خبرې اتره وکړلې دوی ورته خپل خدشات بیان کړو او هغوی ورته خپل خدشات بیان کړو او په دې کښې ورځ دوه ورځې ټایم پکښې مقرر شو د هغې نه پس بیا جرګه کېږي او یوه مشترکه لایحه عمل به ورته انشاءالله جوړېږي د سیمې کښې د فوج او پولیس څرنګه انتظامیت چې دلته کښې د امن دپاره چې مونږ څومره کوشش کوو چې دلته کښې امن را شي دای خوشا علاقه کښې ټول ایریا کښې
د ټانګ بیٹانی قوم مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې اوسېدونکي و په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
هلته د سوات قامي جرګې مشرانو دغلته د بدامنۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده له حکومت یې غوښتي چې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب باور دی ورکړي دوی پرون په منګوره کې خبرې غونډه درلودله چې پکې د امنیت تر څنګ په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وکړي پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور بیا خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دی نیاز احمد خان رپورټ لري
په منګوره کې د سوات قامي جرګې ګڼ شمېر مشرانو پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر په رنګ به سوات قامي جرګه د ناامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې په تاڼو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپې وهل او درې ایم پی او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کېږي چترال کې دا یا دلته په تاڼو باندې ډزې کېږي یا چاکین کېږي مونږ وایو چې ذمهوار خلک چې د دې څوک دي سرکار که هغه ملټری والا دي که سیویلین دي د دې د پورن نوټس والي ملک د قانون عملداري مونږ غواړو دهشتګردي په هېڅ صورت نه منو دا خبره ورته کوي یوه دا ده دویمه خبره دا ده چې د سوات خلکو ته دا وایو چې که دلته بیا څوک زورور په مونږ باندې دهشتګردي مسلط کوي د هغې په خلاف په پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیاری نیسي درېیمه دا ده چې مونږ وایو سوات کې که ځمکې د سرکار په کاري هغه به په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سوات خلک یې ورکوي د سوات چې کومې قیمتي ځمکې دي دا دې نه بربادوي
د جرګې یو بل مشر حاجي زاید خان چې د سوات هوټل اسوسیشن مشر هم دی وویل چې تیر لنډو ورځو کې هدفي وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا هلو ځلو په اړه دې حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضحه کړي
په پیزاګډ کې واقعات وشو په کار دا که دا دهشتګردو سهولتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې نه پټول نه دي په کار دا قوم ته ښکاره کول په کار دي چې څه واقعات کېږي سړی اوچت کې او بیا څلور 15 ورځې وروسته پرېږدي د ده څه قصور دی په څه کې تا نیولی بس چا اوچت کړی او چا پرېښود نو دا داسې قسم کې واقعات کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي دی نه او دا بیا بهر ته نیګیټیو پیغام دي څوک نه راځي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمونږ ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دي چې هلته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورېږي ټي ټي پي او د هغې وجود ځکه چې دا لیکي نو څوک بهي که نه پیریان خو دغه نه لیکي نو دغلته کې پولیس څه کوي دغلته کې انټیلیجنس ادارې دي فوجیان ناست دي هلته کې ځای په ځای هغه کم ډیوټي کوي په کار دا چې دغه ایکسپرایډ کې دغه خلک معلوم کړي د کالام خو محدود خلک دی
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د بعض ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د خامی جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا کیسه راروانه ده، بلکې د تیر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړي دي او په هغو به سیکشن فور لګوي، یا د دې موټر وی دا کومه کیسه چې ده. نو مونږ د سواد خلک د موټر وی خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي، تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو د خلکو دا زری ځمکې، د خلکو مقبرې دي، باغونه دي. په سواد کې خو دغې له خلک راځي چې دا صفه اوبه دي او دا باغونه دي او دا ښکلاګانې دي او دا ځنګلې دي. تاسو ځنګلې تباه کړئ، تاسو د سیند برباد کړو، تاسو د خلکو زری ځمکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم له سره راشي. زموږ خو د سور ساپینګ کم هم دقه دی. نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړئ، دا کینوي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې تیر سو میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوي. وروسته د ملم جبې ټلیګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوی. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړه شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټروی او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم په اړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبایي حکومت ویلي چې د ولس سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو لسنی می بجې شوې دي. سروې خبرونه درته لرو، خو لومړی د نن ورځې روسي مهم خبرونه. نن په اتمه ورځ هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارت پر وړاندې تړلې ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن سهار مشال اډیو ته ویل د دروازې د بیا پرانیستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستاني ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته تړل شوی وه. د خیبر پختونخوا حکومت نشترحال د سیلګری وزارت ته حواله کړ. په دې لړ کې پرون په پیښور کې یو غونډه موشوه چې ورته د اطلاعات او سیاحت نگران وزیر میا فیروز کاکاخیل د وینا پر مهال وویل د نشترحال نه به د کلتور او سیلګری د نندارې یو نړیوال مرکز جوړوي. د کراچۍ پولیسو پرون 550 نور افغان کډوالو نیول. د پولیسو ویان سوهیل جوکیو پرون ویل دا کسان په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلورو ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلی دی. د دغو کډوالو وکیل منیزه کاکړ وایي په نیول شو کې 80% افغان کډوال قانوني اسناد لري، د دې باوجود پولیسو نیولي. په کراچۍ کې د یوې مدرسې مشر پرون ناپیژاندو کسانو په ډزو وژلې. مولانا ضیاءالرحمن په سان جوهر سیمه کې د جامع اسلامیه ابوبکر مشر و. د لیبیا په ختیځ ښار درنا کې د بیړنیو خدمتونو کارکونکو پرون له 1.5 زیات جسدونه وموندل. دا ښار سیلابونو په لویه پیمانه ځپلې او ویره لیدل کېږي چې کېدای شي د وژلو شوو شمېر له 5000 زیات وي. د کرکټ ایشیا کپ کې پرون هندوستان سریلنکا ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. هند لومړۍ لوبه وکړه او 214 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د سریلنکا لوبډله په 122 منډو وسوځېده. اوسم سروې خبرونه چې ملیحا میرزاده قربانه ده، مهوش محب کاکاخیل ورسره میلمانه ده.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
دا مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي. ملیحا میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن سره په پروګرام کې له پیښوره مهوش محب کاکا خیل میلمنه ده. مهوش د پیښور های کورټ وکیل او د کاکا خیل لا اسوسییټس پارټنر ده. هغه د آرټیکل 10 په نوم د انساني حقوقو د یوې ادارې سره کار کوي او خلکو ته قانوني مرسته رسوي. مهوش د انټرنیشنل ویمن ان لا اوارډ کال 2023 لپاره نومول شوې ده. هغه د نړۍ په 300 مخورو وکیلانو کې یو ده چې د جایزې لپاره نومول شوې دي. هغه ته تیر کال هم هغه نړیواله جایزه ملو شوې وه. د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم د ویمن آف ونډر په نوم په اوارډ کې نومول شوې وه. مهوش په مختلفو قانوني مسلو وخت په وخت د ښځو د پوهاوي لپاره کمپینونو کې برخه اخلي. نو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس ولی ها میرزاده مد دې خبرونه قربانا ما سره لپې خبره مهویش محب کاکا خیل ملمنده د چې را سره دا وخت اسکایپ للارې د دې اړې کټینګ شوې دا ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو سلامونه مهویش تعارف تاسو ورکه چې د کوم سیمه سره تاسو تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کړی دی؟
جی ما تعلیم حاصل کړی دی ایڈورس کالج پشاور نا هغې نه پس ما یو ایٹی پشاور نا بی ایس کړی دی کمپیوٹر سائنسز کې او هغې نه پس ما ایل ایل بی وکړه بیا ما ایل ایل ایم کړی دی او ایم ایس ایم کړی دی کمپیوٹر سائنس کې
نو وکالت ته څنګه راغلی تاسو دا خو اوریدونکو او کتونکو ته پته ده مونږ بار بار راته پوس کو ساسو غو تعلق د هغې کورنۍ سره دی ماشاءالله چې ټول پکې وکیلان دي
بس ما چې کله خپل بی ایس وکړه کمپیوٹر سائنس کې نو هغې نه ما د خپل والد صاحب لا فارم جوائن کو اچ ما کله جوائن کو نو هغه ټایم یوټیوب بین شوی و هغه کیس باندې ما کار کو نو زما وکالت سره شوق هم پیدا شو بیا زما زه انکریج کړم او ماته وی چې ته وکالت شوبول نه اختیارې نو هغه د پس ما وکالت طرف ته پام کو او وکالت امتحانونه مې ورکل خو وکالت زما کوم راتګ دی هغه ډیر آسان نو هغه ډیر ګران و هغه د پرم ما په های کورټ کې کیس کړو دا هغه نه پس چې کله هغه ما وګټلو نو نن ما کیس وګټو په سبا باندې زما نو به پرچا ودا وکالت نو هغه بیا ما ورکو الحمدلله هغه ما پاس کړو هغه سره سره بیا ما د وکالت شوبې ته راته غوښه
او ټولو کې زیات مرسته خو به خامخا ستاسو د ټولو کورنۍ و خو ټولو کې زیات چې تاسو ډاډګیرنه تاسو له درکړه او تاسو مرسته وکړه نو به د چانو مخسل غواړی په کور کې
زما رور دی جی سیف الله محب کاکا خیل اغز اغم آتو وی چته دی وکالت شوبې تراشا او دا اوکا نو هغه په پینا باندې بیا ما دی وکالت شوبې ته مخه وکړه او زر عالم او دا ما ایز ا پروفیشن اختیار کړی
ډیر ښه نو تاسو څنګه سیف الله خو بخه مننه تاسو کوي چې خده چې تاسو ته یو ښه مفید مشوره درکړه
بالکل جی زما په خیال دا یو د جوند بدلون د پاره یو ډیر ښه مشوره وا ځکه چې کوزو اوس په آغی فیلڈ کیم زڑے رکھو موڑے رمک کے روانوں ما ہائی ایجوکیشن واغش تو ایم ایس میں ما کر دے خودل تا وکالت کی سو پا سائبر کرائمز باندے نا کوئی دل او آغا ٹائم پا سائبر کرائمز کی زواہید جنہوں ما جب ما پاگے کی پا بی ایس کیم سبق ویلے ہو بیا ما آگے کی داغے وکالت نا پاس ایم ایس مکڑو او نو بیا ما چکم ایل ایل ایم کو لگا ما سائبر کرائمز کی اکڑو چونکہ یوٹیوب بین کے دلو آن بین کے دو باندے ہم صبح غمرا کوئی دل نا چکل پاکستان کے دا بین چھوے ہو نو بیا غی نه پس پاغه باندې کار کول نه ماتو لګی دل چې واقعي په دې شوبه کې دا داسې کسانو چې کوم مهارت لري انفارمیشن ټیکنالوژي کې او سایبر کرائمز کې دا غوي ضرورت ده ځکه چې زمونږ صرف پاکستان کې نه بلکې پوره جنوب ایشیا کې او په ایشیا کې خلک په دې باندې هغه ټایم دومره پوها نه و اسپیشلی وکیلانو کې پوها و نه نو چې ځکه لرانه زما د پر لار ډېر زیاتې کلو وي او هر طرف ته زما هر کلی کې دو نو دې کې زه بیا مخکې لاړم او زما نوم جوړ شو
ډیر ښه تاسو وایئ چې تاسو د سایبر کرائمز او د دې سره تړلي کیسونو کې داغې ماهر یې نو مهویش دا ویلی شو لکه تاسو که اوریدونکو کتونکو ته ووایه یوازې د سایبر کرائم کیسونه تاسو اخلی کو نه نور څه قسمه کیسونه چې دیا تاسو کوئ
زه یو جرنل پریکٹیشنر یم زه های کورٹ کے ریڈ سم کوم اپیزم کوم سیول کیسز ہم کوم خو زیات تر سائبر کرائمز خو سره چکم دا ہراسمنٹ کیگی آغا کیس سنا دی ما سرا فیملی کیسز دی ما سرا او کریمنل کیسز ہم چکم کی دا نشودا کیس سنا وی نارکوٹکس والا او نور کریمنل کیسز ہم زکو ما نو جرنل پریکٹیشنر دی چمونگا پا چونکہ یو لا فرم دی نو ہر قسم کیس سنو سرا زمون واسطہ رازی او پکار دد چ یو وکیل پٹول کیس سنو کی داغا مہارت وی چا کولی شی چکل داغا مخ درا ځکه چې زمون په ملک کې صرف یو طرف ته کوتا سره لاړ شي نو هغه تاسو د پاره خنه ده. پکار ده چې د های کورټ چې کله یو وکیل پریکټس کوي هغه ته پکار ده چې ټولو د وکالت په شوبو کې د هغه لږ ډېر مهارت خامخاوي.
ښه نو یو ښځه چې یا سړی هم ځکه اوریدونکي تاسو اوري کتونکي هم تاسو اوري ګورم لکه یو ښه وکیله یا وکیل جوړېدو لپاره څه داسې مشوره ده چې تاسو به ورکول غواړئ؟
جی ٹو نخ مشورہ خدا دا چی یو کس وکالت شعبے ترازی جی بالکل بیا روزانہ دے پیشہ کے خپل ان پٹ ورک خپل کی سنا پر ٹائم باندھ تیار رہی او دا نہ چن کیس لراغل دے یو مینس کے پکے دو ہفتے درے ہفتے چھٹی واخلی تو کنسسٹنسی دے رہ جاتا ضروری دا چتا سو کلا کنسسٹنٹ نہیں ہے نو دے شعبہ کے مخ کے دل دے رہ جاتا گران دا بیا چکم وکیل خپل کے سنن تیار ہے خپل دفتر تنزی او خپل کلائنٹ سره نہ ملاوی کی نو اگے کی داغی وکالت دے ذات کمزوری شی او مخ کے دلو کے داغی کمزوری راشی نو بہتر ادا دا چ کنسسٹنٹ اسی او خپل کیس اس پر وقت پانے تیار ہے او خپل چکم کلائنٹس تھی اگوی نہ وقت پر گئی.
ډیر ښه. مهویش تاسو سره خبرې جاري ساتو. تاسو د کیسونو خبره کوئ ټولو کې غټ چیلنج په دې لار کې څه دي ستاسو د وکالت په دې شعبه کې چې تاسو ورسره مخامخ یې؟ لکه خامخا تاسو یې شروع کې راته ګران و ډیر زیات آسان نو او اوس په هم خامخا داسې څه مشکلات یا چیلنجونه چې تاسو به ورسره مخامخ یې او بیا د یوې ښځې په صفت هم د وکالت په شعبه کې دا غي ذکر وکول غواړي؟
بالکل. د خصو د پاره دا شوبه ډېره زیاته ګرانه پدې ده چې یو خزې ته صرف او صرف خپل ځکه چې دا 24 ګنټو والا کار دی. سهار تا صبح عدالتونو کې خپل کیسونه کوي او ماښام بیا تاسو دفتر ته ځي نو دا کور د پاره خزو ته بیا وخت نه ملاويږي هغې فیملی د پاره ټایم نه وي نو دا ټولو نه غټ چیلنج وي چې خپل پرسنل لایف او خپل پروفیشنل چې کوم ژوند دی دا یو بل سره دواړو له خپل وخت ورکول دا خزو ته ګران شي. دې سره سره ټول نو غټ چیلنج زما د پاره هم دی چې کوزه کله کیس کوم نو هر یو کس دا ګوري چې دا چونکه د یو غټ ماهر وکیل لور دا نو هغه بیا دا ایکسپیکټ کوي چې دا به هم د هغه په طرز باندې مخکې راځي او دې به هغه عمر علم وي نو کو زما د پاره هم بنی چیلنج په ټول نو غټ هم دا چې خلکو به دا قتل چې زه چونکه جونیئر هم هغه ټایم کې نوې وکیل راغلی هم نو هغه به هغه تل کې ځا چول ما چې کوي او تل کې به زما پلار وي او تل کې به زوم ما د پنډیر ګرانه وا چې دا وې ایکسپیکټیشنز میټ کول ځکه چې کوم نور نوې وکیلان چې وکم راغلي او هغه ته به پته و چې دی غلطیم کول شي دی دوباره هغه کې سمون راوستي شي او زما د پاره دا گنجائش بالکل هم نو دا غو په ذهن کې دو د ججان سپیشلی چې دا کار دا چې دا یو کمپلیټ وکیلې دی ته د هر څه علم وي چې دا د پلان کتابونه لیکلې دي نو دا کتابونو لیکلې فاغه دي خود دې ته به پورا نالج وي لکه دا غوی دا یو دیرش څلوېښت کالو ایکسپیرینس با یو جونیئر وکیل چې دا غدا یو کال ایکسپیرینس هم نه هغه سره به بالکل کمپیرزن کېدو نو دا ما د پاره ډېر یو غټ چیلنج وو چې هغه ایکسپیکټیشنز با میټ کول دا به ګران کارو.
مطلب وایي تاسو چې تاسو د والد سره بغه غټه تجربه د ژوند او د په وکالت کې چې کومه دا غس تاسو لپاره یو غټ چیلنج دی. دا دی زمونږ ډېرو اوریدونکو کتونکو موږ ته پیغامونه پریښي دي نو تاسو ډېره ډېره مننه. وقار وزیر دیوی چې سلامونه او نیکې هیلې. عارف مروا سلامونه وای. وقار وزیر هم وی چې ویل ډن ډېره زیاته مننه چې تاسو ستاینه کوئ. روف افغان دی او وی چې سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته او د اسلام آباد نه دوی دا پیغام پریښی دی او دوی وی چې تاسو ټولې خبرونې زما خوښیږي. محمد افاق سلامونه کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ
زمونگا ملمانا راغلی دا غویتا یو زل بیا هر کلی وای پخپرونه کی مېویش ستړی مشی نو دا مېویش سره دای د کار او ژوند او کوششونو په اړه خبرې کو نو ما مخکې تاسو نه تپوس کړو مېویش چې تاسو وی چې تاسو د والد صاحب تجربه تاسو لپاره په ژوند کې یو غټ چیلنج ثابت شوی دی ځکه خلک ډېر تمه کوي چې دا د یو غټ وکیل لور ده نو دا به هم په هر څه پوهېږي ستاسو په وکالت کې ټولو کې زیاته رهنمایي بیا چا کړې دا یا ستاسو والد صاحب دی هم کوم نه ستاسو ورور سیف الله
زما رهنمایي جی والد صاحب هم کړې ده زما ورور هم کړې ده او زما چې کوم نور رونه خویندې دي زما نور خویندې دي زینت محب کاکا خیل او کائنات محب کاکا خیل هغوی مرسته کړې ده او موږ ټول په یو ځای باندې چونکې یو چیمبر کې کار کوو یو لا فارم کې کار کوو نو موږ به هر کیس کې یو بل سره مرسته هم کوو چې کله د چا څه امداد پکار وي نو هغه ته موږ یو بل سره کوو کو ججمنټس پکار وي یا څه کیس لا پکار وي یا موږ ته څه هیلپ هم پکار وي نو موږ یو بل ته هغې کې مرسته ورکوو
ډیر ښه او مېویش ماشاء الله دغه برخې ته خو اوس راغلو او تاسو ته مبارکي هم وایو اوارډ لپاره تاسو نومول شوی او تیر کال هم دغه اوارډ تاسو ته ملاو شوی نو ډیر ډیر مبارک مو شه او کلک تشریح وکړه چې دا څه اوارډ دی او ولې تاسو دا یې لپاره نومول شوی او تیر کال ولې تاسو ته ملاو شوی
گورے جی دا جسٹس یا وومن ان لا اوارڈز دی دا پور دنیا کی ہر کال کی گی او دے سلو رمزل دی چے دا دے اوارڈ ورکڑی کی گی خزوتا او اغا خزوتا چے کم پا وکالت پا شعبہ کے یا دا قانون پا شعبہ کے کو اغوی پس یونیورسٹی کے سبق خی نو اغی ام دے دا پارا دے کی درے کیٹیگریز دی یو دادا چچا سبدلن راوستی بھی پا یو شعبہ کے او اغوی پائنیئر زی گیم چینجر زی دویم چے کم نو هغه دا چې اکیډمک سره تعلق وي او چرته یونیورسٹی کې سبق یا ریسرچ ورک ډېر زیات کړی وي او دریم چې کوم دی نو هغوی یو ډېر عمر د قانون په شعبه کې تیر کړی وي نو بیا د دې دوه نورې کیټیګریز دي هغه دا دي چې یو انټرنیشنل لیول والا او یو نیشنل لیول والا نو هغه کې دا د انټرنیشنل کیټیګری کې گیم چینجرز کیټیګری کې زما شارټ لسټنګ شوی دی او دې کې د 500 نه زیات خزه چې کوم دي هغه نامزده شوی وي او هغه کې بیا 15 خزه په پوره دنیا کې دوی شارټ لسټ کړی دي او هغه کې یو زمیم او اخر پښتونخوانه زه یو خزایمه چې کوم وکیله خزا چې کوم دلته نه دا هغه نامزدګي شوی دی او شارټ لسټنګ شوی دی تاسو بیا دوی دا ګوري چې څومره تاسو قانوني تجربه ده څومره کیسونه تاسو کړی دي کوم چینج تاسو راوسته دي څنګه چې اوس زمونږه دا کووډ رالو د کووډ د وجه نه په پوره پاکستان کې او پوره دنیا کې عدالتونه بند شو او خلکو تیره مسله وه نو هغې د پاره ما یو پرپوزل ورکړی چې ای کورٹ شروع کې پاکستان کې چیف جسٹس آف پاکستان تم ما پرپوزل لے گلو دا پشاور ہائی کورٹ چکم چیف جسٹس سے اغتا ما لے گلو چی پاکستان کی ای کورٹس پکار دی او بیا ملکہ بخاری دا اغا پرپوزل لوگ اختمانا چی مونگا سنگا پا دے ما نکار کولی شو او کم علار اختیار کولی شو تاسو ما تا پرپوزل رو لے گے ناغوی تم بیا ما دا پرپوزل رو لے گو او بیا یو قانون سازی ہو شوا دا چی بیا کلم دلتا پا پاکستان کی کلم یو پینڈیمک راضی یا ایپیڈیمک راضی یا داسې قسم بیماری راضی چې کم د وجه نه د دنیا نظام بند شي او خلک په کورونو کې بند شي او کووډ دی څه قسم داسې لا علاج مرض دی چې خلک د کورونو نه وتی نشي نو هغه سیستم کې به بیا د اپیډمیک ایکټ راي خیبر پختونخوا کې د هغه شک 21 چکمو هغه کې دی بیا د کوټ ذکر او کوچ آئنده کو داسې بیماری رااله نو خلک به د کورونو نه د ویډیو لینک پترو خپل کیسونه کول شي وکیلان هم د کورونو نه خپل دفترونو نه آنلاین کې دی شي خپل کیسونه کې هغه ته بد عدالتونو ته دراتلو ضرورت نه وي او د دې سره دغه چکلا ایکټ جوړ شو هم په دې ای کورټس انیشیټیو باندې چې کومه پروپوزل ورکړو دی بیا د دینه پس اوس په عدالتونو کې اوم د ویډیو لینک په لار باندې د خلکو کیسونه اوري او هغه زمو صبای متصبه ده او هغه زمونږ د فوجداري عدالتونه دي او زمونږ دیواني عدالتونه دي زمونږ داسې ډېر خلک چې هغه بار ملکونو کې ناشتي او الته نه کیسونه د پاکستان کې رواني نو د دې پروپوزل نه پس دیدا بدلون راوسته چې هغه خلک واتس اپ په لار باندې یا اسکایپ په لار باندې آنلاین شي او عدالت کې د ویډیو لینک په ترو عدالت کې پیش شي خپل حاضری ولګي خپل بیانونه ریکارډ کی هغه کسان چې کم جرمونو کې جیلونو کې باندې هغه چې بکل عدالتونو تدویرا وستل هغه کسان افغانستان به اکثر اوشتل شو ناوی اوس عدالتونو ته نرا ولی د دوی چې کوم بیان دی هغه د ویډیو لینک په لاره باندې هغه ریکارډ کړی شي نو یو ډیر غټ بدلون چې کوم دی هغه رالو او دا دوی ډیر زیات د دی اپریشیټ کو او د دې وجه نه زما دوباره نامزدګي شو شارټ لیسټینګ شو دې سره ما ډیر زیات د پبلک انټرسٹ کې سونه اوم کړی دي هغه کې د نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کوم سر د فاټ او پاټ او مخ کې د هغه خزي چې کوم دین او هغه شناخت کارډونه نه دي جوړ شوی هغه رجستر شوی نه دي او د هغه مقصد دا چې د خزي موږ د وراثت نه محروم کو د هغه د پاره ما به کیس کړی دي چې دا خزي چې د چا شناخت کارډونه نشته په کار د دې شناخت کارډونه جوړ شي نو هغه باندې اوس کار روان دی حکومت هم په کار شروع کو دې سره دا چې کوم علاقې دي دي کې د دې سمره چې پراپر ځمکې دي د دې ځمکو پراپر ریکارډ نشته نه فردونه شته نه انتقالونه شته نو دې باندې هم زمونږ چې کوم ګورنمنت دی هغه کار شروع کو چې سمره د انسیټلډ ایریاز دي دې کې د ځمکو دا ټول ریکارډ یو خو دې هغه ډیجیټلایز شي او یو دا غیر ریکارډ دي کې خو د لشي د ځمکو د چا په نوم دا آیا دې کې د ښځو حق شته دې نشته دې نو دې باندې پوره کار وکړي شو نو بیا ډیر کیسونه نور هم دي ما په خیال تاسو سره به ټایم کم یو کیسونه نو دا ټول چې هغوی ته سبمټ شو او زما خو لومبی نامینیشن شو شارټ لیسټینګ د پاره دی بیا ټول دا کیسونه زما ټول ریکارډ وغوښته هغه بیا ما دوی ته ولېږو او بیا زما شارټ لیسټینګ وشو نو اوس بس تاسو ټول ته یو خواست دی چې تاسو دعا وکړئ چې
ان شاء الله مونږ ټول به دعاګوی تاسو لپاره تیر کال خو تاسو راوړو دا اوارډ نو مهویش دا ویلی شي دا قسم اوارډونه چې تاسو ته ملاویږي کوم چې تاسو د ای کورټونو یا ای عدالتونو ذکر وکړو یو ډیر غټ بدلون تاسو دا یې خبره وکړه بالکل مونږ وا هم ریدل تاسو د خلې به دغه شان نور پخوانو قبایلی چې کومې علاقې وي چې فاټا نومېده پخوانی فاټا هغه کې او پاټا کې به تاسو وی چې د خزو د شناختی کارتونو لپاره تاسو ډیر کار کړی دی دغه شانتي د زمکو چې کوم فردونه نو داغي په دغه علاقو کې دای لپاره تاسو کارونه د سينور ډیر کارونه کړی دي نو دا قسمه اوارډ چې تاسو ته ملاویږي تاسو ټوله کارکړتګي ته پکې توبانی سو احساسوي تاسو
ګورشت ډیر یو احساسي چې تاسو کوم کار وکې او یو ډیر تاسو محنت وکې او داغه تاسو سلا د اوارډ په شکل کې ملو شي نو یو ډیر خو فیلینګ راځي او انسان دی کې او تاسو ډیر زیات انکریجډ فیل کوي او موټیویټ شي چې تاسو نور کارونه وکې او ډیر خو داسې کارونه مخ کې تراولې چې کوم نه د عام عوام ته څه فائدہ وشي ځکه چې دی کې مونږ یو ډیر غټ یو انیشیټیو دا غشته چې کله کووډ رالو او ډینګي رالو نو لیبورټری ټیسټونه ډیر زیات ګرانو داغه پیسې ار عام خاص نه شوور کولې کومالدار به افورډ کول شو غریب به نه شو افورډ کولې نو دی کې بیا مونږ یو ریټ کډو په پېښور های کورټ کې چې تاسو د لیبورټری دا ریټ چې کم دي تاسو کم کې چې کم اس کم دا عام خلک دي دوی لیبورټری کې خپل ټیسټونه کول شي او هغه پرایویټ لیبورټرانه ځکه چې یو عام ګورنمنت هسپتال کې چې یو ټیسټ وو داغه به قیمت کم وو نو دی پرایویټ لیبورټریز ریټس به ډیر زیات وو نو دی لپاره بیا موږ ریټو کو چې دا پرایویټ څومره لیبورټری دي دوی د خپل ریټونه هغه مرکې چې څومره د یو سرکاري هسپتال دي چې خلکو ته دینه فائدہ والی ځکه چې دا یو داسې بیماری ده چې د هغه فی الحال علاج ون اورډر خلک دا غینه مړ کېدل لګیو نو بیا دې مان دی پېښور های کورټ اورډر وکړو چې د ډینګي او د کووډ چې څومره ټیسټونه دي د لیبورټری ریټس بتاسو کم ساتي چې ټول خلک پر لیبورټری کې پرایویټ لیبورټری کې ټیسټونه وکړي د سره سره چې کوم نو لیبورټری ټیسټونه یې چې کوم ډیر ګراني او خلک یې کولې نشي نو هغه ټولو کې د دې ریټس دوی کم کړل
ډیر ښه او تاسو بیا یو د سې یو د انساني حقوقو په یو اداره کې کار کوي هغه فکر کوم چې تاسو جوړ کړی دا آرټیکل 30 نو یې کې تاسو د خلکو مفته قانوني مرسته هم کوي پای باندې بیا تاسو سه احساسي چې کوم ضرورتمند حاجتمند خلک یو تاسو مرسته او داغه یا مسله حل شینو دواګان اخلي دخل کو
بالکل ګورې زما والد سے بکسر خبره کوي چې د غریب کس یو کیس کول چې داغه وسایل نی او هغه سره پیسې نه وی چې یو راشي یو خپل عدالت کې کیس وکي نو دا زمونږه د دې پروفیشن یو زکات او خیرات دی چې موږ د خپل پروفیشن زکات وباسو، ځکه چې دا خلک دي او هغه ډیر مجبور او لاچار دي، خو هغه عدالت تراشي او څوک ډیر زیات فیس غواړي هغه ورکول نشي. نو دا یو ډیر ښه احساس چې کم از کم دا هیومن رائټس لپاره هم انسان کار وکړي او هغه خلکو ته چې دا غوي حقونه چانی ولی دی نو هغه ته خپل حق ملوشي، نو دا یو ډیر ښه احساس په دی وی چې تاسو ته فیس نه ملایږي خو دعاګانې ملوشي، او هغه دعا زما په خیال د فیس نه زیاته ضروري هم ده او تاسو ته مخکې چې کوم دینو ډیر فائدہ ورسي.
ډیر ښه خبره ده، او تاسو لدی الله نور هم همت درکې چې دغه شانتي د خلکو مرسته کوي. یو ته پوس فوکم ما مخکې فکر کوم زینت نم دا پښتنه کړي و په خبرونه کې کو تاسو نه مې کړي و دا راتوې چې مهوش یو وکیل ادا کو نا سیف الله کم رور چې تاسو له مشوره راکړی و چې تاسو بدلتي راځي دی شوبیتا
ګوره جی هغه خمانه یو کال سین نو ظاهری خبره ده هغه مونږ زیات خو وکیل دی او دا هغه زمانہ لږ ایکسپیرینس زیات دی زموږ وکیلانو کې خدا سي وی چې یو وکیل تاسو نو هفتم پدې کې مشري نو هغه له مونږ ډیر زیات عزت ورکو او ډیر ښه تاسو نو ظاهری خبره ده هغه مونږ زیات تکړه دی خو اوس پدې سټیج باندې چې مونږ ټول پریکټس کول لګیایو نو ماشاءالله مونږ ټول تکړه یو او کوشش هم دی چې یو بل سره مرسته او امداد وکړو چې کوم ځای کې یو کس ہیلپ پکاری نو زما په خیال ټول په یو کشته کې سواری او یو شانته ټول روان و الحمدلله نو خوی لکه یو بل سره هیلپ کول او بیا یو بل په خپل تکړه کول زما په خیال دا چې کله یو بل سره هیلپ وشي نو غي سره تاسو تکړه کېږي او کم کس چې هیلپ کوي هغه مر سره نور هم تکړه شي.
ډیره خبره، او مې وشته خبره بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی د وکالت په شوبه کې کو کتل شینو مخکې به لکه ډیرو وکیلانو سره خبرې به ولې کډیم دی وخت په وخت کې نو ای وی چې مخکې به وکالت شوبې ته جنکې ډېر نه راتلې نو ستاسو په ذریعہ سویل غواړې لکه د دې پروګرام لالارې آیا د وکالت شوبه د خزو لپاره غوره شوبه ده دوی راتلې شي خپل ځان پکې زلول شي او کنه غوي ته تاسو سره پیغام ورکول غواړې؟
ګورې چې وکالت یو ډېر زیات عزت دار او ډېر ښه پیشه ده، او زما په خیال چې څنګه یو ښځه ډاکټره جوړی دی شو هسپتال کې سړو سره کار کولی شي همدغه شانتی ښځې په وکالت کې خپل نوم جوړولی شي، څنګه چې هغوی په یو استاذې کې جوړولی شي پروفیسرې کې جوړولی شي نو دا یو ډېر عزتدار پیشه ده او دی کې جنکو ته راتګ پکار دی او مور پلار ته پکار دی چې خپلې لوریانې حوصله ورکړي چې دې شعبې ته راشي او خپل نوم جوړ کړي. نو دا ګرانه شعبه بالکل دا صرف د ښځو دپاره نه سړو دپاره ډېره ګرانه شعبه ده، ځکه چې دا یو مزدوري ده او دې شعبې ته راتلو دپاره د یارې ضرورت نه دی خو د محنت او د مزدوری او د هارډ ورک ضرورت دی. خو تاسو محنت وکړئ نو تاسو په ژوند کې هر شعبه کې خاص توګه باندې وکالت شعبه کې ډېر نوم ګټلی شي او دا هغه واحد شعبه ده چې دې له تاسو څومره ټایم ورکوي نو هغه مره به تاسو ته د دینه فائدہ هم رسي.
ډیره خبره ده، بس په خبرونه کې لږ وخت پاتې دی، ستاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته بس تاسو لخوا لنډ پیغام بسوي.
زما پیغام بدای چې کوم شوبم تاسو جن کې اختیار کې هغه کې کنسیسټنت اوسه او هغه سره وفادار اوسه او کم از کم هغه کې خپل نوم جوړوي او کم از کم ډیر مهنت سره هغه کې مخکې تلو کوشش وکړي او پروګرسیو سورس ساتي. دا نه چې تاسو یو شوبه کې لاړ شئ او بیا شاته اوسه خو کوسو پور تاسو مهنت نه کوئ نو تاسو جن کې یو شوبه کې یو کار کې مخکې نشئ تللی. نو زما په خیال مهنت کول ډیر ضروری دی او مهنت کول پکار دی او جنکو د پاره تعلیم ډیر ضروری دی او جنکو ته پکار دی اوس په اسپیشلی مور پلار ته پکار دی چې پخپل لوریانو باندې سبق وای او هغه په تھرو دوی امپاور کی هغه مرستو کی جهیز نه زیات ضروری دا دی چې جنکولا د تعلیم توفه ورکړي شي دا کې د جهیز.
ډیر مننه مهوش محب کاکا، خیل ساسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیر مننه کور مودان. او دا و مهوش محب کاکا خیل د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو چاچی مونږ ته پیغامونه پریخي دي، ډیر ډیر مننه کو چې تاسو مونږ سره په خبرونه کې برخه واخسته د پیغامونو للارې د ټلیفون للارې د چاچی ټلیفون نیو ملاو شوی نو او بخه کوسه ستونزه وا اجنبی اجنبی رو رساسو پیغام وخت نو کنی نو به مونږ لوسته او ملمنی را بم تاسو کړو تاسو لک پاخره کې جواب پریخي دي پیغام پریخي دي. نو مننه د ټولو اوریدونکو کتونکو نه دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د وکیل مهوش محب کاکا خیل سره خبرې کولې. د بلې خبرونه پوری د ځان خیال ساتي د الله پامن. Thank you.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.